سلامونه ستلی مشه تاسو زموږه کلازاتې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی و چې متحده عرب اماراتو ته تخلیه شوی افغانانو سره به مرسته کوي، خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. روټرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یوه اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې دغه 10 ډلو الاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 15 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، نن پر خپل ایکسپانې پخوانی ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پرمنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې اخراج کړي دي. د پاکستان لیکتر لګه اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو خطو سره له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی او یو لسن ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسوي خبري اژانس د ویلي چې نښته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن د شنبه ویلي له 12 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغه وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې تیره میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیز رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت یو بوږنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي. تاسې خبرونه واوریدل، له وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
خوبیم خبرو علما کرام او د سیمې لپاره نفوذ اشخاص خو مهنه داره شي په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسیږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې بیره سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چیرته زندانې کېږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي، وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. ل گاونډي ایران او پاکستان ورخوا تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. وړاندې په دې اړه سره جزئیات پوره شه. دغه کډوال چرته نیول کیږي او ریپورت شوی کډوالو ترخی کیسې او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیواله موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريد سياله مو په تخنيکي چارو کې رسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت امیر وختي وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس باندې په ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لر پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالې له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کلی ډیر وړ کېده. شاوخوا شل یا 20 کورونه خوکېږي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکي نه و راغلي. خو د غور ولایت یو اوسیدونکي کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري فګنو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. دی وایي مخکې خلکو ډېره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه فوګنوي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. که څومره طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یواځینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څه له امله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمیر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښي حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوې او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوې. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینې دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټسنګي یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوې وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوې سپکې سپورې ورته ویل شوې خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوې ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یار غوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلې دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه مې وکي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو موږ غلا زده رادیو نوري ولاندې بر سره دا وري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسي د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زوره خسته دوی صد رادیو زره خبر کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونو یو کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي ولاندې بر سره دا فیروزی عزیزي پر راپور کې د او کډوالو ترخی کیسی واوري خووس در راپور درتلرو چې یو نوې څېړنه خې چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روسي څېړنه کې موندلې ده چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما د سیانګری چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي خو یو نوې څېړنه ښیي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه خای یوازې زمانی لونی وزیږوي د هارورد پوهنتون څېړونکو سیوین وانګوای د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونی یا زمن لري نو د هغې په وینا دا پښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یانجلې د زیګون تناسب خای 55 وی ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې خځه هم کوم رول لري کنه په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50 زره میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوه جلات څېړنو کې برخه اخیسته و په دوی کې یو شپته سلنه خزو دوه ماشومان زیږولي دیرش سلنه درې 8 سلنه څلور او پاتې نورو 15 یا تر هغه ډیر زیږولي و څېړونکو د ماشومان د بدن د وزن ونی وختانو او د وینې د ګروپ په ګډون د اتو خصوصیاتو په اساس پرتل کړل دوی هم درز د لومړي ماشوم د زیګون پر مهال د دې خزو عمرونه چې د دیار لسو او اته څل وختو کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول د دوی څېړنو وخو د چې 28 کلنې او تر هغو د لوړ عمر لرونکو خزو په سلو کې 3 وخت لدې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري خو په هغو خزو کې چې عمرونه یې درویشت یا تر هغه ټیټو د فیصدي څلور ډیر شو مېرمن وانګ وای مونږ په خپل څېړنو کې دا ومندل چې خزه په پخه عمر کې هلک وزیږي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزیږي نو ورسته به هم لورې وزیږي که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخه عمر علت نه دی معلوم خو مېرمن وانګ وای خای په بدن کې بیولوژیکی بدلونونه چې باندې په خزو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري
ل خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلازاته رادیو نوري په تاجکستان کې اوس مېر میشت اول دغه هواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسي د افغانانو د نیول وستلو بهیر زور خسته دوی صد رادیو سره خبره کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی خزي او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دي ځینې د هموی چې نن دوشنبه ورته دغه هواد د وټلو روسته زربل اجل داخل شوی او سربېره پر دې ډیر دوی د استوګنې او کډوالې قانوني اسناد لري خو خبرې به رحمه لدغه ودا استلکی او حتی خپل کورنۍ او چلکړه شوې دي د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي نور په دې اړه د فیروزی عزیزي په دې تفصیل راپور کې ورچه دی وی کډوالې په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه
زمروز کومدی مشکای میره کی ما چکه بدبخت تدیم
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و درس کلنه ناتیه ده دا چې د درې ماشومان مور ده وای تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینه دوشنبه اړوند د وحدت پونوم په یو خرګوټی کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته پټما او دیراوه د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچنی زامن لخوانځي وړي او په خبره یې ورسته له هغه چې دوې دوی د پیسو په مقابل کې خوشې کړل. دا او اولادونه یې سره د دیشي حالت د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل، په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل:
مړه خو دې پورت کته، ما غوښتم ما مخه پیسې نه درم چې مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کې راټی پورت کړو، پیسې هم را سره نه وي، ډېر سخت و. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه، سورغلم چې دوی پلار نه لري می ډپورت کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشی کړل. بیا د کور شاتراتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کل وړاندې د کرونا لامل مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول سوی و او مستقیما افغانستان ته استول سوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوډي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې ورو خودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خوشپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي، او تاجکستان ته له تک مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و، او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي، چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبه راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل:
مسله اخراجي خو چې اصلا تقریبا کنزر از مشه بسیار جدی است. دیگه آخرین فرصت هم تورز دوشنبه را داده که لو زیاد است، به حد به اندازه.
د پنځه لس ورځې کیږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو، اویا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هیڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو، په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا منی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای، څه هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرول ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې د کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوالۍ ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښتنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لورې اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالر رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکار سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکه انسانی کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقوقو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه. زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یوني بشپړ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شروع کوره سګي او دا جدا په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم دروزګان ولایت خبره کوم. دا ځینی جران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي. نو په دې باندې د هر څه سخت لا چې دا بشرګان راغلي دي ماجر نه ماشام ګولا نه لري. زما د دوه ورونو سره غوښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادی رادیو واورئ.